د ماسپښین دوی بجې شوې. احمد شیبریم د ازادي راډیو روانه خبرونه وړاندې کوم. په تخنیکی برخه کې شمشاد زدران را سره مرستندوی دی. ازادي راډیو په منځنۍ صفه 12 په ټول افغانستان کې خپریږي او زموږ خبرونه په انټرنیټ کې په ازادي راډیو ډاټ کام کې هم نیولی شي. په افغانستان کې ملکی تلفات زیات شوي دي. تر خبرونو وروسته په دې اړه معلومات تر سره شریکوو. د سر خبرونه دا دي چې ایرانی او لویدیز ډیپلوماټان وایي ایران او د نړۍ شپږو طاقتونو یوه تاریخي اټومي موافقه وکړه. د ترکیه د اساسي قانون محکمې هغه لنجمنه لایحه رد کړه چې په دې هیواد کې د زرګونو شخصي درسي مرکزونو د بندولو غوښتنه کوي. د دغو او یو شمېر نورو بهرنیو خبرونو تر تفصیل مخکې د افغانستان کورنۍ خبرونه سید کمال شاه عارف اوروي.
په سر کې د خبرونو سرچې کې مشرانو جرګه ټینګار کوي چې افغان حکومت باید د ولسي جرګې انتخاباتو د ترسره کېدو نیټه مشخصه کړي. ولسمشر اشرف غني د 204 زون د اتم کنډک منصبینو ته د زړورتیا دولتي عالي نښه منظور کړه. او د کابل امنیت کمانډان وایي چې په تیرو دوه اونۍ کې په کابل ښار ولسوالۍ کې د جنایي پیښو په تور 215 تنه نیولې دي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان مشرانو جرګه ټینګار کوي چې افغان حکومت باید د ولسي جرګې انتخاباتو د ترسره کېدو نیټه مشخصه کړي. د مشرانو جرګې رئیس فضل هادي مسلم یار د سه‌شنبه ورځې په عمومي غونډه کې وویل که حکومت دیموکراسي ته ژمن وي نو باید تر ستان میاشت مخکې د ولسي جرګې انتخاباتو نیټه په ډاګه کړي وای.
متاسفانه دوی دیموکراسي ته متحد نه دي. که متحد وای مخکې دې نه چې اول سرطان راځي دوی به تقریبا د انتخاباتو اعلان کړی و. زموږ استاد احتجاج هم په دې معنی و. موږ تاسو خپل فیصله په همدغه حد کړی ده چې موږ د ولسي جرګې سره تر دغې رخصتۍ کار کوو. په دې معنی کار کوو چې حکومت باید په یوه میاشت کې دننه تقریبا د انتخاباتو اعلان کړي.
شاغلی مسلم یار زیاته کړه چې مشرانو جرګه باید د ولسي جرګې سره د اوړي د رخصتۍ تر پیل کار کوي او وروسته بل د جرګې سره د کار کولو یا نه کولو په اړه پریکړه وکړي. تر دې وړاندې د ولسمشرۍ معنی په یوه اعلامیه کې ویلو چې ولسي جرګه د انتخاباتو د ترسره کېدو نیټې تر مشخص کېدو پورې خپل کار ته ادامه ورکړي. ولسمشر اشرف غنی د 204 زون د اتم کنډک منصبینو ته د زړورتیا دولتي عالی نښه منظور کړه. د جمهور ریاست خبر پانه وایي چې ولسمشر نن د دغه کنډک د منصبینو هغه زړورتیا وستایله چې د سرتام په لسمنیا ټای په پکتیکا کې د سرحد د دفاع په خاطر کړی و. خبر پانه وایي چې ولسمشر دغه ځواکونو ته د یوې میاشتې اضافي معاش هم منظور کړ. دغه سرحدي ځواکونو په پکتیکا ولایت کې له ډیورنډ کرښې سره له هغو کړیو سره جګړه کړې وه چې تاسیسات جوړول او په نتیجه کې د نجیب په نوم یو سرحدي سر تیری وویل سو. د کابل امنیت کمانډان وایي چې په تیرو دوه اونۍ کې په کابل ښار ولسوالۍ کې د جنایي پیښو په تور 215 تنه نیولې دي. جنرال عبدالرحمن رحیمی نن خبر اعلان تول چې یاد کسان د قتل، سړیتوشتوونو، غلاو، مخدره مواد، قاچاق او یو شمیر نور پیښو په تړاو نیولې دي. شاغلی رحیمی زیاته کړی چې یاد کسان تر نیولو وروسته عدلي او قضایي ارګانونو ته معرفي شوي دي. او د افغانستان د مخدره موادو سره د مبارزې وزارت وایي چې د کار د نشټوالي له وجې یو شمیر روږدي کسان تر درملنې وروسته د مخدره موادو استعمال ته مخه کوي. د افغانستان د مخدره موادو سره د مبارزې وزیر سلامت ازمینن په کابل کې خبر اعلان تول چې د دوی څېړنې شوې چې د بیوزګارۍ ترڅنګ د روحي ستونزو او د کورنۍ د نه پاملرنې له امله روږدي کسان بیرته د مخدره موادو استعمال ته مخه کوي. پر همدې مهال د کار او ټولنیزو چارو وزارت وایي چې دوی د بودیجې د کموالي له امله نس کولای چې روږدو کسانو ته تر درملنې وروسته د کار زمينه برابره کړي. دا د افغانستان اړوند خبرونه د سیمې او نړۍ خبرونه چناقه الکو زیر وړاندې کوي.
ایرانی او لویدیز ډیپلوماټان وایي ایران او د نړۍ شپږو طاقتونو یو تاریخي اټومي معامله وکړه. یو ایرانی ډیپلوماټ چې نوم یې ده وړاګه شوی نن رویټرز اژانس ته وویل ټولو سختو کارونو نتیجه ورکړه او موږ معامله وکړه. اسوسییټډ پریس اژانس د یو لویدیز ډیپلوماټ لخوا وایي وروستي خندونه لري شوې دي. د اروپایي اتحادې د بهرنۍ پالیسۍ مشر فدریکا موګیرینی او د ایران د بهرنۍ چارو وزیر جواد ظریف د تهران او د نړۍ د شپږو طاقتونو ترمنځ دا معامله وستایله. دغو دوو مشرانو د ایران او شپږو طاقتونو له وروستۍ غونډې مخکې په ویانا کې خبرې وکړې. مذاکره کوونکو د تهران د اټومي پروګرام د مخنیوي او د پراخ تړون د رامنځته کولو په مقصد په ویانا کې اتلس ورځې خبرې وکړې. د مخالفتونو د لرې کولو په یو بل اقدام کې د ایران اټومي پروګرام او د نړیوال اټومي انرژي موسسې د تهران د تیر وخت اټومي فعالیتونو په اړه په اصطلاح د سړک په نقشې توافق وکړ. لبرې خوا د اسرائیلو صدر اعظم بنیامین نتنیاهو دا معامله وغندله او له تاریخي پلوه یوه بده اشتباه وبلله. نتنیاهو وویل ایران به اټومي وسلو ته ډاډمنه لار پیدا کړي، ټول هغه بندیزونه به لرې شي چې دغه مقصد ته د رسېدو لپاره یې د تهران مخه نیوله. د چین په شمال ختیځ کې پولیسو درې تنه یو غور مسلمانان په ډزو ووژل او وایي دا کسان ترورستان ول او د چاقوانو په استعمال سره یې د نیولو پر مهال مقاومت کاوه. د شینیانګ ښار پولیس وایي د دوشنبې د ورځې په پیښه کې څلورم مشکوک ټپي کړی او له دې کسانو سره درې کوچنیان نیول شوي دي. د جرمني په مونشن ښار کې د یغوریانو کانګرس وایي پولیسو چې په کومو کسانو ډزې کړې د هغو یغوریانو په ډله کې ول چې غوښتل یې د چین له شمالي پولې څخه له هېواده وتښتي. د روسیې یو بم غورځوونکی جنگي توپولیف الوتکه د روسیې د لرې ختیځ خباروفسک سیمه کې وغورځېدله. د روسیې دفاع وزارت وایي د الوتکه نن سهار د روزنیزې الوتنې پر مهال وغورځېده. وزارت وایي په الوتکه کې بمونه نو ځای په ځای شوي او عملیې وکړای شول چې د الوتکې له غورځېدو مخکې ځانونه وغورځوي. دا په تېرو اتو ورځو کې دوهمه پوځي الوتکه ده چې په خباروفسک سیمه کې غورځي. د جولای په شپږمه یوه 340 جنګي جټ الوتکه د روزنیز ماموریت پر مهال له پورته کېدو وروسته غورځېدلې وه او دواړه پیلوټان یې وژل شوي ول. د ترکیې د اساسي قانون محکمې هغه لانجمنه لایحه رد کړه چې په دې هېواد کې د زرګونو شخصي درسي مرکزونو د بندولو غوښتنه کوي. محکمې د دوشنبې په ورځ دا لایحه رد کړه او وایي د اساسي قانون پر خلاف ده. د لایحې مسوده چې د 2014 کال مارچ میاشت کې د ترکیې پارلمان تصویب کړې وه د روان کال د سپتمبر تر لومړۍ نیټې پورې د شخصي درسي مرکزونو د بندولو امر کړی. دا اقدام د جمهور رئیس رجب طیب اردوغان لخوا په امریکا کې د اوسیدونکو دیني عالم فتح الله ګولین پر ضد د مبارزې یو بل اقدام دی او دا ځکه چې نوموړی په ترکیه کې په زیاتو درسي مرکزونو واک لري. ګولین د خدمت یا خدمت په نامه یو غورځنګ پر مخ وړي چې په مالي مسلو، ښوونځیو او خبرې رسنیو کې فعالیت کوي. اردوغان په پولیسو او قضا کې د ګولین په پلویانو تور لګوي چې تیر کال د ده په حکومت کې د اداري فساد په ادعاو کې لاس درلود او د دې ډلې د غړو د نیولو اراده یې کړې ده. عراقي ځواکونو پرون په انبار ولایت کې د اسلامي دولت د وسلوالو پر ضد عملیات شدید او د ائتلافي ځواکونو د هوایي ملاتړ په مرسته ځمکني عملیات پیل کړل. د عراق امنیتي ځواکونه شیعه ملیشیا او سنی قومي جنګیالي د رمادي او فلوجه ښارونو پر وړاندې پرمخ ولاړل. دا دوه ښارونه د انبار ولایت مهم ښارونه دي. په عین حال کې امریکا له اوږده ځنډ وروسته د عراق پوځ د F-14 جنګي الوتکو لومړۍ جوپه تسلیم کړه او په دې سره به د پوځ توان زیات شي. دا د دې ساعت مهم نړیوال خبرونه.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه 12 نوي په ټول افغانستان کې اوري. د خبرونې په دوام
د نړیوال بخشن سازمان د ملکی وګړو تلفاتو په باره کې ډېر اندېښمن دي.
د افغانستان د کارګرانو د ټولنې بیا دا اندېښنه په خبرونه کې سره شریکه وو چې وایي بیکاري په زیاتېدو ده او په کونړ کې خلک وایي چې خلک د اختر په درشل کې د خوراکي موادو د اخیستو وس نه لري.
مخکې دلته په ولایت کې خارجیانو حضور لره او د هغې سره د ډېرو خلکو د مزدورۍ کارونه جوړو.
په ننګرهار کې د میلیونونو ډالرو په ارزښت د یوه تاریخي جومات په پروژې کې د جومات پر امام تور پورې شوی دی چې پیسې غلا کړي.
تګدار خبره دا و چې ما په افغان مینه کې یو کور ته جوړ کړی دی او د ده په ودونو کې مې پیسې ورکړې دي.
خوستوال غواړي چې د خوست کابل د کرایي موټرو کرایې کم شي.
اوس خو تیل هم ارزانه شوي دي، لار هم روغه شوې ده، امنیتي مشکل هم نشته په لاره کې. نو موږ جدي هیله ترانسپورټ یاسنه دغه ده چې دا مشکل باید وڅېړي.
د ازادي او اوریدونکو په پروګرام کې ساسو په ژغ ثبت شوي پیغامونه تر 2:30 بجو وروسته خبرو. د بشري حقوقو کورنیو او نړیوالو ډلو په افغانستان کې ورستیو خونړیو پیښو ته په اشاره یو ځل بیا د ملکی تلفاتو پر زیاتوالي اندېښنه ښکاره کړه او د جګړې لشکیلو خواوې وغوښتل چې د ملکیانو خوندیتوب ته پاملرنه زیاته کړي. د افغانستان یو شمېر ولایتونو په دې ورستیو کې د څو خونړیو بریدونو شاهد وو چې تر ډېره پکې ولسي خلکو ته مرجوب لا وشتې ده. په دې اړه نور تفصیل د نوریاس نوري په راپور کې.
د بشري حقوقو نړیوالو او کورنیو ډلو یو ځل بیا په افغانستان کې په شخړو کې د ملکي وګړو د تلفاتو پر زیاتوالي اندېښنه څرګنده کړه او د جګړې پر ښکېلو خواوو یې غږ وکړ چې ملکیانو ته د مرګ ژوبلې د مخنیوي لپاره د جنګي اصول مراعات کړي. خوست ولایت د ملکی وګړو د مرګ ژوبلې د زیاتوالي د یوې وروستۍ خونړۍ پیښې شاهد و چې د متون په ښارګوټي کې د یکشنبې په ورځ ماښام مهال د روژه ماتې په وخت کې ځان وژونکي برید وویشت ملکیان ووژل او له لسو زیاتې ټپیان کړل. دغه راز پرون د بغلان په مرکز د پلخمري په لوی جومات کې یوې چاودنې هم لږ تر لږه 30 تنه ټپیان کړل. د بخښنې نړیوال سازمان امنیستي انټرنیشنل د خوست پیښې ته په اشاره وایي چې دغه خونړي برید یو ځل بیا وښوده چې ملکي وګړي د جګړې ډیر تاوان ورکوي. په دغه برید کې د وویشتو وژل شوو ملکیانو په ډله کې 12 ماشومان وو. په برید کې چې مسؤلیت تر اوسه چا یا کومې ډلې په غاړه نه دی اخیستی شپږ پولیس ووژل شول. د بخښنې نړیوال سازمان د افغانستان د څانګې څېړونکي هوریه مصدق ازادي راډیو ته په افغانستان کې په شخړو کې د ملکي تلفاتو پر زیاتوالي اندېښنه څرګنده کړه او ویې ویل چې د طالبانو د پسرلنیو عملیاتو له پیل راهیسې ولسي خلکو ته مرګ ژوبله هم زیاته شوې ده.
د نړیوال بخښنې سازمان د ملکي وګړو تلفاتو په باره کې ډېر اندېښمن دی. د دې لپاره چې هغه وخت چې د طالبانو بهري عملیاتونه شروع شو د اپریل په میاشت کې، د هغه وخت لا تر اوسه ډېر زیات ملکي وګړي وژل شوي دي یا ټپیان شوي دي، چې دا ټول زموږ د اندېښنې وړ دي.
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د دفتر یو نامه د احصایې له مخې په تیر 2014 میلادي کال کې 100 ځان وژونکي بریدونه او د حملو نور ډولونه شوي چې په نتیجه کې 1502 اتیا ملکیان وژل شوي دي. په هغه راپور کې چې یو نامه په تیره فبروري میاشت کې خپور کړی دی، 2% ملکي تلفاتو مسؤل طالبان او نور سخت دریځي بلل شوي دي. ملګرو ملتونو ویلي چې ملکیانو ته د تلفاتو د زیاتوالي یو عمده علت دا دی چې وسلوال تر ډېره له چاودیدونکو وسیلو او ځان وژونکو بریدونو کار اخلي. د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون وایي چې د دې کمیسیون موندنې ښیي چې په وروستیو کې د ملکیانو تلفات په تېره بیا د ښځو او ماشومانو مرګ ژوبله زیاته شوې او په جګړه کې ښکېلې خواوې په تېره بیا طالبان د ملکي وګړو خوندیتوب ته پاملرنه نه کوي. د دې کمیسیون ویان رفیع الله بیدار ازادي راډیو ته وویل
د جنګ قوانین او کوم څه دستور د جنګ کې دی او اسلامي تعلیمات په بنیاد باندې هم دا یو ناروا عمل دی چې ملکیان هدف وګرځولی شي په جنګ کې.
د بخښنې نړیوال سازمان امنیستي انټرنیشنل د ملکي تلفاتو د زیاتوالي په اړه په راپور کې د رویترز په استناد په افغانستان کې په تیرو شپږو اوو میاشتو کې د پکتیا په یحیی خیلو کې د والیبال په یو میدان کې د خونړۍ پیښې په ګډون د څو نورو خونړیو پیښو یادونه کړې او ویلي دي چې د اکثرو دغو پیښو مسؤلیت طالبانو چې هر کله له یوې حملې سمدستي وروسته مسؤلیت اخلي په غاړه نه دی اخیستی. خو د افغانستان د څېړونکو شبکه وایي طالبان تل د هغو حملو له مسؤلیت اخیستو ډډه کړې چې پکې تر ډېره ملکیانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. د پکتیا په یحیی خیلو کې په تېر نومبر میاشت کې د والیبال د لوبې په مهال ځان وژونکي برید کې 53 کسان ووژل شول او شاوخوا 50 نور ټپیان شول. د افغانستان د څېړونکو شبکه وایي که طالبان د ځینو دا ډول خونړیو بریدونو مسؤلیت واخلي هم ورته د ملکي تلفاتو مسأله دومره مهمه نه ده. خو د دې شبکې په باور که له طالبانو سره د خبرو په بل دور کې د اوربند مسله راپورته شي، ښایي دوی دې ته اړ کړی شي چې په حملو کې ملکیانو ته د زیان رسولو په اړه فکر وکړي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د افغانستان د کارګرانو ټولنه وایي په هیواد کې د وزګارو شمیر په چټکۍ سره مخ په زیاتېدو دی، خو د کار او ټولنیزو چارو وزارت وایي د بیکارۍ د ستونزې کمولو ته عاجل او یو لنډمهاله پروګرامونه ترتیب کړي دي. تفصیل له کابله د ازادي راډیو د خبریال خان محمد سین په راپور کې.
د افغانستان د کارګرانو سراسري ټولنه وایي چې که څه هم په هیواد کې د بیکارۍ ستونزه له پخوا راهیسې روانه ده، خو د ملي یووالي د حکومت له جوړېدو وروسته 100 برابره زیاته شوې ده. د دې ټولنې مسؤلین وایي هر ورځ په هیواد کې د کاري منابعو د فعالیتونو له ودرېدو سره خلک له کاره بې برخې او ستونزې زیاتېږي. د دې ټولنې رئیس معروف قادری د سه شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې که حکومت د موجوده ستونزې کمولو ته تدابیر ونه نیسي، په هیواد کې به په میلیونونو ځوانان په غیر قانوني اعمالو لاس پورې او سولې او ثبات ته به زیان ورسیږي.
بیکاری در یه اواخر افزایش پیدا کرده، خواهان ازی هستیم که هر چه زودتر توجه بدهند.
بیکاری په دې وروستیو کې زیاته سوې. هیله ده چې د حکومت مشران څومره چې سولې ته هڅه کوي خلکو ته د کار زمینه هم برابرې کړي. اوس مهال کابو 2 میلیونه ماشومان شاقه کارونه کوي، کابو 3 میلیونه ځوانان د کار د نشوالي له امله په مخدره موادو روږدي سوي، او دا ستونزه ممکن په راتلونکي کې د زیاتو نامنیو لامل سي.
خاغلی قادری وای په وروستیو کلونو کې د ګڼ شمیر شرکتونو، فابریکو، بهرنیو مؤسسو او ولایتونو کې د لسګونو ملي پیوستون د پروژو تړل کېدل سبب شول چې د لسګونو زرو کارګرانو لاسونه له کاره لنډ شي. په عین حال کې د کار په لټه کې خلک هم شکایت کوي چې مخ په زیاتېدونکو بیکاریو یې ستونزې 100 برابره زیاتې کړې دي. د سنگر په نامه یو وطن ازادي راډیو ته وویل.
د سار نه سلور بجی راغلی او دلته بیکاری ډیره ده چې خول مګم وس کار نشته د کار ساته بیخی صفر تر رسیدلی په دې روزه کې بس تا ای چا کاروبار بس ختم ده.
د کار او ټولنیزو چارو وزارت هم تاییدوي چې په وروستیو کلونو کې د ناامنیو د انتخاباتو د ځنډېدو او داسې نورو پیښو له امله په هیواد کې د وزګارو شمیر زیات شوی دی. د دې وزارت ویاند علي افتخاري ازادي راډیو ته وویل
7 میلیون ما نیروی کار فعال داریم که از این 7 میلیون 2 میلیون ما بیکار و کم کار داریم.
موږ 2 میلیونه د کار فعال ځواک لرو، په دې کې 2 میلیونه کم کار او نیمه اوزګار دي، او که هغه ټول چې د کار کولو وړ دي حساب کړو ممکن د بیکارو شمیر 8 میلیونو ته ورسیږي.
خاغلی افتخاری دا هم وویل چې حکومت هسی تیزی کړي چې د نورو ارګانونو لکه د کرنې وزارت د پروژو له لارې خلکو ته د کار زمینې برابرې کړي. د دا هم وویل په لنډمهالو پروګرامونو کې د خلیج هیوادونو ته د افغان کارګرو د لیږلو پروسه کابو کړې او هیله ده چې په لږه موده کې په زرګونو افغان کارګر عربي هیوادونو ته ولیږل شي.
بیا هم د بیکارۍ په اړه په کونړ کې خلک شکایت کوي چې کارونه نشته او دوی د اختر په درشل کې د خوراکي موادو د نرخونو د زیاتېدو خبره کوي. په دې اړه تفصیل له روح الله انوري څخه.
خلق ویله یوی خو د نوی حکومت راتلو او له کونړه د بهرنی وزواکونو وتلو سره په سلګونو کسانو خپل کاروبارونه له لاسه ورکړي دي او له بل لوري د خوراکي موادو نرخونه لوړ شوي او هر سړی نشي کولی چې د پخوا په څیر په بازار کې په خلاص مټ سودا واخلي.
نوم مې نعیم‌الله دی. سږنی اختر کې د نورو اخترونو په نسبت باندې نرخونه ډېر زیات ګران دي. د غریبو خلکو هیڅ وس نه کېږي چې یا مټایا نه یا کشمش او یا چڼې او چاکلیټونه شیان د اختر لپاره ځانونو ته واخلي. هغې وجه همدا ده چې مخکې دلته په ولایت کې خارجیانو حضور لره او د هغې سره د ډېرو خلکو د مزدورۍ کارونه جوړ و، د خلکو اقتصادي وضع ښه وه.
نثار احمد یم، د دنګام ولسوالۍ. د اختر لپاره خو اوس دې ورځو کې د خلکو اقتصاد ډېر خراب دی او خلک اختر لپاره ډېرې تیاری نه لري د مخکني په څیر باندې.
دوی وایي دا یوه روژه او اختر نه دی چې هټیوالو پکې د خوراکي شیانو بیې لوړې کړې دي، بلکې په هر روژه او اختر کې همدا حال وي. خو تر اوسه ښاروالي په دې نه ده توانېدلې چې نرخونه کنټرول کړي.
هېڅ یې تر اوسه نه دي کړي. که د روژې په میاشت کې وګوري نور کله د جنسونو یو ریټ او د روژې په رارسېدو کې د هر یو شي په ریټونو کې ډېر زیات تفاوت راغلی، ډېر جیک شوی دی. خو تر اوسه موږ داسې کوم اقدام نه دی لیدلی چې د ولایت د خانو یا د ښاروالۍ د خانو شوی.
که ولس د نرخونو له لوړوالي شکایت کوي خو هټیوال بې وایي چې د پخوا په پرتلۍ په دوکانونو بیروبار کم شوی دی.
زه د انصاف کلچه فروشۍ مالک یم، نوم مې جاوید دی. او د پروس کال په پرتله باندې سږ کال نرخونه ارزان دي، ځکه پروس کال کم بسکټ موږ په 300 روپۍ کالدار کیلو خرڅول، په 250 دي. وجه دا ده چې مال کې پر راغلی، مشتریان هم کم شوي دي او دا بیکرین والا هم خپل منځ کې په ضد دي.
مشتریان ولې کم شوي؟
اقتصاد د خلکو ډیر خراب دی، کاروبار نشته دی، بس په دې وجه باندې کار ډیر زیات کم دی. او مزدورانو ډالر اغستل اوس خو بس ډالر نشته دی، کار خراب دی.
د کونړ خاروال انجینر عبدالغنی عباسی ازادي راډیو ته وویل دوی د خوراکي موادو د نرخونو د کنټرول په خاطر کمیسون جوړ کړي او هر مازیګر خار ته وزي او د یادو موادو د بیو څارنه کوي.
ټول نرخنامې ته یې نیکړي دي او بالاخره د هیئت د امضا او د ملاحظین وروسته په مربوطه ساحو کې په دوکاندارانو باندې ویشل شوي دي او کمیسون هم جوړ شوی دی چې دغه کمیسون هم هر ورځ د پسته وخته د دغه بازار د نرخونو د کنټرول لپاره بازار ته وزي، نرخونه کنټرولوي. نو دا چې اوس څوک په دې کې ذاتیه کوي هغې ته موږ قانوني جزا ورکوو، جریمې وله ورکوو او که په جریمو باندې هم نهسته کېده باید دوکانونه ورته مورل. بعضې متخلفین چې مثلا لکه د قصابانو هغوی تخلف کوو، فرمزال هغه موږ جریمه کړي دي، لکه د یخواله او شاغل کله کله زیاته کوو، هغوی دپاره هم جریمه ورکړل شوې ده.
خلک وایي له کومې ورځې چې په هیواد کې د ولسمشرۍ ټاکنې ترسره شوي او په نتیجه کې د ملي یووالي په نوم حکومت رامنځته شوی، ورسره د افغانستان د امنیتي وضعیت د خرابېدو تر څنګ د خلکو په اقتصادي حالت هم بد اغېزه شوې ده. او تر څو چې د حکومت دواړو مشرانو او مشاورینو یې په خپلو منځو کې له شته اختلافاتو لاس نه وي اخیستی، امنیتي او اقتصادي ستونزې به همداسې موجودې وي.
د امنیت او اقتصاد په ارتباط بیا په کابل کې یو شمېر پدې باور دي چې د بیکارۍ له امله فردي جرمونه زیات شوي دي. خو د خبرونې په پیل کې مو په خبرونو کې دا خبر د کابل د امنیت قمندانۍ په وینا درلو چې په تیرو دوو اونیو کې د کابل په ښار او شاوخوا ولسوالیو کې امنیت قمندانۍ 250 تنه د جرمونو په ارتباط نیولې دي. اوس هم د کابل د ښار د څو تنو اوریدونکو څرګندونې
زه خپل ذاکر ما د بختیاران اوسیدونکی یم. باید دولت دا کار وکړي چې په امریکې جوړ کې خلک توجه په کار ته شي. بد اغېز نه جرم کېږي نه جول کېږي نه بل کېږي. دا خو سړی چې بیکار یار کار د لاس نه راځي. کابل کې همدغه بیکاری زیاته شوې ده. سبب یې همدغه دی چې جرمونه کوي خلک. جرمونه زیات شوي دي, خلک بیکاره دي, نو بل کار ورته نه دی پاتې غیر د جرم نه. هغه هم د جرم سره مخامخ کیږي په همدې خاطر چې بیکاری ده. سبب د بیکاری ده. بیکاری ډیره ده. زیاتره وګړي دي, ځوانان دي, ټول د خپل وطن نه د تیښتې په حالت کې دي. ټول ځوانان د خپل وطن پردي پردي مملکت ته ځي. رایم خپل یو سبب بیکاری ده. بیکاری ده, بیکاره شي سړی.
په کابل کې مو د ازادي راډیو د څو تنو اورېدونکو څرګندونې واورېدې. په یوې خبرتیا پسې د ننګرهار د سپین جومات د پروژې په اړه تاسو ته په تفصیل معلومات درکوو. ویل کېږي چې په دې پروژې کې درغلی شوي دي.
از کابل تا زابل,
لاهرات نه تر بدخشان,
از هفت شام تا هفت صبح,
طول شپه او سحر,
از رادیو آشنا صدای امریکا,
د امریکا غږ آشنا رادیو نه.
د سحر له وو د ماشام تر پورې بیا ازادي راډیو په منځنۍ صفه دولش پښنوي په ټول افغانستان کې اوري. زموږ خپرونې په ازادي راډیو ډاټ کام کې هم په انټرنیټ کې اوریدلی شئ. د ننګرهار د سپین جومات د بیا رغېدو په چارو کې د پراخو درغلیو د څېړلو لپاره یو هیئت وټاکل شو. دغه جومات د امیر عبدالرحمن خان په وخت د ننګرهار د شاهي ماڼۍ دننه جوړ شوی و چې د 1922 کال د زلزلې له امله زیانمن شو. بیا د وخت والی د دې جومات د جوړېدو لپاره امر وکړ چې هر موټر چې پر تورخم تیری شي 300 افغانۍ د دې جومات په نوم ترې اخیستل کیږي. نږدې 2.5 کاله مخکې په 2 جریبه مځکه کې د 14 زره لمونځ کوونکو لپاره د سپین جومات د بیا جوړېدو تړون د 14 میلیون امریکایي ډالرو په ارزښت وسپارل شو. خو اوس ویل کېږي چې پیسې غلا شوي دي. په دې اړه له جلال آباده د ازادي راډیو خبریال شاه محمود شینواری دغه تفصیلي راپور لري.
اوس د دې جومات په جوړېدو کې د فساد ریښې را برسېره شوې او ویل کېږي چې د جومات په پیسو کې په میلیونونو افغانۍ غلا شوې. څه موده وړاندې د ننګرهار ولایتي ادارې د جومات په جوړېدنه کې د فساد او غلا شوو پیسو د څېړنې په موخه یو باصلاحیته کمیسون وګماره. د دغه کمیسون غړي وایي د دوی څېړنو دا ښکاره کړه چې د سپین جومات په جوړېدو کې په 3 برخو کې په لویه کچه فساد شوی. لومړی د دې جومات قرارداد د تدارکاتو قانون سره په ټکر کې له داوطلبۍ پرته شوی. دویم د پخواني جومات وسایل نادرکه دي او دریم د جومات په نوم راټول شو پیسو څخه شاوخوا 1 میلیون ډالر شخصي جیبونو ته تللی دي چې د دې فساد تورونه د سپین جومات پر امام قاری مرزا لګېدلي. د دې قضیې د څېړنې کمیسون مشر اجمل رحماني وایي کوم اسناد او شواهد چې دوی ته رسېدلي د سپین جومات ملا امام قاری مرزا ترابي له ټیکادار څخه د باج په ډول د 2 ودونو مصارف, موټر, جوماتونه او د شخصي کور د جوړولو مصارف د جومات په پیسو کړي.
ټیکادار خبره دا و چې ما په افغان مینه کې یو کور ته جوړ کړی دی او د په ودونو کې مې پیسې ورکړې دي او غویان مې ورته غسې ده. د دې یو د وراره واده او یو د ده د خپل واده د
پیسو باندې ده.
او څه واغه شاهدي والا هم راغلی او چې ما نه اغستې. یو مې ورته فورنر ګاډی په 6000 ډالرو اغستی. دا د جناب قاری صاحب مرزا تورابی باندې چې د خلکو نیوکه او په دغه شکل.
رحماني وایي په دې جومات کې د چندي په نوم ایښودل شوي صندوقونه او د پخواني جومات وسایل چې ډېر لوړ قیمت یې درلوده هغه هم نادرکه شوي دي.
پخوانی جومات سره د پکی او دروازې اشدار شیشې او ساونډ او لاسپیکر او ولډر او ساکټ او ونی او درې پکې اتاقونه او جومات هر مساحت ډېر غټ جومات او د هغې کې ډېر غټ صاحبانونه او اوسپنې او هغه نو. قاري مرزا تورابي داسې سلامونه ځواب کړی دی چې وایي چې دغه جومات ما تقسیم کړی په نور جوماتو باندې او د جناب پخوانی والی شیرزي صاحب په هدایت ما دا توضیح کړی دی. دویم دلته چې کله زلزله وشو دلته په سوداګرو باندې غږ وشو هغوی چندې وکړو پیسې راټول شو هغه پیسې هم نشته نادرک دي نشته اوس په میدان کې نشته. دریمه دا چې د جومات کې او درې صندوقونه او د چندې په نوم هغه پیسې هم نشته.
د رحماني په خبره قاری مرزا د ننګرهار ولایت په مکتوب سعودي عربستان ته هم د مرستې د ترلاسه کېدو په موخه په رسمي سفر تللی و. دا چې له سعودي څخه یې د جومات په نوم پیسې راوړي که څنګه دی وایي د دې مسلې په اړه لا څېړنې روانې دي. بلخوا د دې جومات ټیکهدار فضل واحد هم اقرار کوي چې له ده څخه قاری مرزا تر 900,000 ډالرو پورې پیسې ترې اخیستي او شخصي مصارف یې پرې کړي.
شخصي مصرف کړي، مارکیټونه جوړ کړي، شارکونه جوړ کړي، بنگلې جوړ کړي، کور مخ ته جماعتونه جوړ کړي شخصي ځان په خاطر. مجموع کې دا روپۍ چې بیا تقریبا موږ حساب وکړو 8,000 ډالر اغېستې دي اندازه تن.
شاوخوا یو میاشت وړاندې قاري مرزا پر هغه د لګېدلو تورونو له امله 2 ورځې بند هم تیر کړی و، خو بیرته په ضمانت راخوشي شو. ومو غوښتل چې پر قاري مرزا تورابي د لګېدلو تورونو په اړه د هغه نظر هم له ځانه سره ولرو، ولې له مرکې کولو څخه یې ډډه وکړه. خو د ننګرهار والي سلیم خان کندوزی وایي قاري مرزا په ضمانت خوشي شوی، کله چې د ده په اړه څېړنې بشپړې شوې او محکمې هره پرېکړه وکړه هغه به عملي کېږي.
خپل سوالونو ته جواب ورکړی، سنوال ماته ویلي چې کوم اسلامونه ته موږ کول او مخکې جواب نه و راکړی، اسلامونه موږ ته جواب کړی دي، بیا په یو ضمانت باندې خوش شوی دی. اوس به دوسیا چې نهایي کېږي سانوالۍ ته به ځي، سانوالۍ وروسته به محکمې ته ځي، محکمه به فیصله کوي په اساس د قانون باندې چې څوک هم مجرم هغه به خپل سزا ویلي.
د سپین جومات ټیکهدار فضل واحد د پخواني مالی کمیسون پر غړي حاجي عبدالرحمن رب هم تور پورې کړی چې له ده څخه یې د 500,000 ډالرو غوښتنه کړې، خو په خبره یې پیسې لا نه دي ورکړي. د قضیې د څېړنې کمیسون مشر اجمل رحماني وایي د کوم مکتوب پر اساس چې پر عبدالرحمن رب تور پورې شوی په هغه کې د نوموړي نوم نشته.
د ټیکهدار نیوکه په حاجي عبدالرحمن عرب او سند کې د سید عبدالحق هغه نوم لیکل شوی دی چې هغه هم په دغه فشارونو باندې چې دغه قرارداد یې خود سر په دغه پیسو ورسره معامله ګري کړی او 15,000 ډالر دیو سند ټیکهدار سند ورکړی دی.
حاجی از رحمان عرب وایي په کوم وخت کې چې دی د ټاکل شوي کمیسون غړی و، دوی د خپل مسؤلیت په چوکاټ کې د وخت والی په هدایت پیسې له اکاونټ څخه راویستلي او ټیکهدار ته یې سپارلي دي چې د ټولو اسناد ورسره په لاس موجود دي. خو نوموړی د ټیکهدار لخوا پر ده لګول شوی تور چې له هغه څخه یې پیسې غوښتي له حقیقته لرې او بې بنسټه بولي.
اصلا دغه کوم خبره چې ټیکهدار کړی دا واقعیت نه لري، کوم اسناد چې دوی خلک ته ښکاره کړي هغه بالکل زما نوم هم نشته او دا یو غیر واقعیت دی او دا یو ادعا دی چې شوی چې هیڅ واقعیت نه لري، دا زه په کلکه ردوم.
د سپین جومات د قضیې د څېړنې کمیسون مشر اجمل رحماني د دې جومات قرارداد هم له فساده ډک بولي. دی وایي دغه قرارداد لومړی د 14,000,000 ډالرو په ارزښت شوی و، خو کله چې مولوي عطاالدین د ننګرهار والي شو په دې قرارداد کې یو څه اصلاحات راغلل او دغه قرارداد 9,000,000 ډالرو ته راښکته شو. د رحماني په خبره اوس چې دوی په دې اړه څېړنې کړي، ډېر شرکتونه دې ته حاضر دي چې په 6,500,000 ډالره دا جومات جوړ کړي. نوموړی وایي تر دې مهاله د تورخم په بندر کې د سپین جومات په نوم له سوداګرو 5,250,000 افغانۍ راټولې شوي چې له دې جملې څخه 5,000,000 افغانۍ د جومات ټیکهدار ته ورکړل شوي او 6,000,000 افغانۍ په اکاونټ کې پاتې دي. ځینې ناتایید شوي رپورټونه وایي د سپین جومات په مسله کې یو شمېر نورو زوراکانو هم د جومات له پیسو څخه باج اخیستی چې تر اوسه یې په اړه څېړنې نه دي شوي. په تېرو 14 کلونو کې په افغانستان کې په هره برخه کې فساد مسله تر دې عامه شوه چې د خپرو شوو رپورټونو له مخې افغانستان د فساد له پلوه په نړۍ کې 2 مقام خپل کړ او د فساد ریښې دومره وغځېدلې چې بالاخره د خدای کور په جوړېدو کې فساد رابرسېره شو او یو دیني عالم چې نورو ته د اسلام له نظره فساد ناروا بولي پلا په فساد کې ښکېل وګڼل شو.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 813 شمیرې له لارې ازادۍ راډیو ته راستولی دي.
منصف لخوست لیکي په کار ده چې داسې قانون جوړ شي چې له 2 یا 3 زیات ګوندونه په افغانستان کې د فعالیت جواز ونه لري. شرافت له کونړ لیکلی دي، حکومت باید له طبیعي منابعو اعظمي استفاده وکړي څو د بیکارۍ مخه ونیول شي. عبدالرحمن له اروزګان لیکلی دي، ما اوریدلی دي چې د ملي وحدت حکومت کارګران عربي متحد اماراتو ته استوي، دا کار کله کیږي؟ وروره د کار او ټولنیزو چارو وزارت هیله من دی چې دا کار به وشي او په دې اړه مو د ازادي راډیو په روانه خپرونه کې په یوه راپور کې دې موضوع ته اشاره هم وکړه. عبیدالرحمن له کندهار لیکي، له طالبانو سره د سولې خبرو ته د افغانانو هیلې پیدا شوې دي. عبدالله له کندهاره ورته خبره کړې ده او دی د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرو ته هیله من دی.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه دولس پښنوي په ټول افغانستان کې اوري. اوس موږ خبرونه په کابل، مزار شریف، هرات، لشکرګاه، کندهار، کلات، خوست، ګردیز، جلال آباد، اسدآباد، پارون، پل علم او غزنی ښارونو کې د اف ام په 100.15 اوریدل شي. د ازادي راډیو په روانه خبرونه کې وړاندې ازادي او اوریدونکو 19 پروګرام لرو. په دې پروګرام کې ساسو په ځخ سب شوی پیغامونه خبرو. البته په خوست کې مو د یو شمېر مسافرینو له شکایت هم خبرو چې هیله لري د خوست کابل د کرایې د پخوا پښان لوړی دی دوی وای او دغه کرایې باید راټیټ شي. دوی په جواب دېش تحقیق دي. لنډ خبرونه له جان خالق کوزی څخه.
د افغانستان مشرانو جرګه ټینګار کوي چې افغان حکومت باید د ولسي جرګې د انتخاباتو نیټه مشخصه کړي. د مشرانو جرګې رئیس فضل هادي مسلم یار د سه شنبې د ورځې عمومي غونډه کې ویل که حکومت دیموکراسۍ ته ژمن وای نو باید چې د سرطان مشتې مخکې د ولسي جرګې انتخاباتو ته نیټه اعلان کړې وای. جمهور رئیس اشرف غنی د 402 زون د اتم کنډک منصوبینو ته د زړورتیا دولتي عالي مډال منظور کړ. د جمهور رئیس خبر پاڼه وایي جمهور رئیس غنی نن دغه کنډک د منصوبینو هغه زړورتیا وستایله چې د سرطان په لسمه نیټه یې په پکتیکا کې د سرحد د دفاع لپاره کړې وه. د کابل امنیه قومندان وایي چې په تیرو دوه اونیو کې په کابل ښار او ولسوالیو کې د جنایي پیښو په تور 250 تنه نیولې دي. جنرال عبدالرحمن رحیمی نن خبریالانو ته وویل دا کسان د قتل، سړي تښتونو، غلا او مخدره موادو د قاچاق او یو شمېر نورو جرمونو په تړاو نیولې. ایرانی او لویدیز ډیپلوماټان وایي ایران او د نړۍ شپږو طاقتونو یو تاریخي اټومي معامله وکړه. یو ایرانی ډیپلوماټ چې نوم یې نه دی په ډاګه شوی نن رویټرز اژانس ته وویل ټولو سختو کارونو نتیجه ورکړه او موږ معامله وکړه. د چین په شمال ختیځ کې پولیسو درې تنه یو غور مسلمانان په ډزو وژل او وایي دا کسان ترورستان ول او د چاقوانو په استعمال سره یې د نیولو پر مهال مقاومت کاوه. د روسي یو بم غورځوونکي جنگي توپولیف الوتکه د روسي د لرې ختیځ خباروفسک سیمه کې وغورځېده. د ترکیې د اساسي قانون محکمې هغه لنجمن لایحه رد کړه چې په دې هېواد کې د زرګونو شخصي درسي مرکزونو د بندولو غوښتنه کوي. او عراقي ځواکونو پرون په انبار ولایت کې د اسلامي دولت د وسلوالو پر ضد عملیات شدید او د ائتلافي ځواکونو د هوایي ملاتړ په مرسته ځمکني عملیات پیل کړل.
اوس هم اقتصادي خبرونه ابراهیم صافی اوروي.
لا ازادي راډیو نمو اقتصادي خبرونو ته هرکلی کوم. د بغلان د مستوفیت د عوایدو ریاست وایي چې د کال په لومړیو څلورو میاشتو کې عواید زیات شوي دي. د بغلان مستوفی سید بصیر احمد خبریالان ته وویل چې د تیر کال په څلورو میاشتو کې عواید 130.3 میلیون افغانۍ و خو د سخت کال په لومړیو څلورو میاشتو کې 130.4 میلیون افغانۍ د دولت خزانې ته ورکړل شوې دي. د ښاغلي احمد په وینا دغه عواید د ښاري اصنافو، د قراردادونو، د بیلابیلو مالیاتو او یو شمیر نورو پروګرامونو له لارې لاسته راغلي دي. د غور د کرنې او مالدارۍ ریاست وایي چې په دې ولایت کې بزګرانو تر ډیره باغداري ته مخه کړې ده. د غور د کرنې او مالدارۍ ریاست سرپرست جمعه خان باختری ازادي راډیو ته وویل چې باغداري په دې ولایت کې چې د خلکو اقتصادي وضعیت چندانې ښه نه دی د ملي پروګرام د پلي کېدو وروسته ډیره شوې ده. د ښاغلي باختری په خبره په دې ولایت کې باغداري د دې لامل شوې چې د کوکنارو په کښت کې کمښت او د منو حاصلات 80% ډیر شي. باختری وایي دغه پروګرام په مرکز او دولتيار ولسوالۍ کې تر 50 کلونو پورې د باغداري په برخه کې لا بزګرانو ملاتړ کوي او په بدل کې لا دوینه 25% مالی اخلي. د وایي په دې پروګرام کې د دوه ولسوالیو 1500 جریب ځمکه تر پوښښ لاندې راغلې ده. د هلمند کرنې ریاست مسؤلین وایي په دې ولایت کې د تیر کال په پرتله د غنمو حاصلات ډیر شوي دي. د دې ولایت د کرنې ریاست سرپرست رفیع الله قلم ازادي راډیو ته وویل چې د تیر کال په پرتله 1000 متریک تنه د غنمو حاصلات ډیر شوي دي. د ښاغلي قلم په خبره دغه غنم اوس بازار ته وړاندې شوي تر څو په دې ولایت کې یا هم نور ولایتونو ته د پلورلو لپاره یوړل شي. د قلم په خبره په هلمند کې د غنمو حاصلات له دې عمله زیات شوي دي چې د یاد ریاست لخوا بزګرانو ته د اصلاح شوي او تخمونو ویش او په روان کال کې د منظم باران ورښت وو. دا په داسې حال کې ده چې له دې ولایت نه تل د کوکنارو د کښت د ډیروالي راپورونه خپاره شوي دي. او دا هم نن د کابل په بازارونو کې افغانۍ لازینو بهرنیو اثارو سره په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 6 افغانۍ 85 پوله، یو یورو 6 افغانۍ 80 پوله، یو انګلیسی پوند 290 افغانۍ سلبیخ پوله، یو د سعودي ریال 15 افغانۍ 590 پوله، زر ایرانی تومان 13 افغانۍ 10 پوله، او زر پاکستانی کالداری بیا 1500 افغانۍ بدلیږي.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه 1290 په ټول افغانستان کې اوري. په خوست کې شمېر مسافر وایي چې د خوست او کابل کرایې د پخوا په شان لوړې دي. په داسې حال کې چې اوس مهال د تیلو بیې نږدې نیمایي ته راټیټې شوي، سړک هم تر ډېره جوړ شوی او امنیت هم بهتره شوی. بلخوا ځایي چارواکي د مسافرو دا غوښتنه پر ځای بولي او وایي د ترانسپورت ریاست او امنیتي ادارو ته په دې اړه دوی لارښوونه کړې. نجیب الله الوخیل له خوست له نور تفصیل سره.
د خوست یو شمېر اوسیدونکي د کابل لاین د ټکسي موټرو له لوړو بیو شکایت کوي او وایي چې که څه هم اوس مهال د دې مسیر سړک تر ډېره پوخ شوی، د پخوا په پرتله د لارې په اوږدو کې امنیت ډاډمن شوی او د تیلو بیې هم نږدې نیمایي ته راښکته شوي دي، خو بیا هم د ګاډو کرایې لوړې دي او هیڅ کموالی نه دی پکې راغلی. د حبیب رحمان په نوم یو کس چې له خوست کابل ته روان دی، ازادۍ راډیو ته همدا ستونزه یاده کړه او په دې اړه د مسؤلو ادارو د اجراتو غوښتنه وکړه.
وګړي کې یو نفر یا شخص چې حرکت کوي تقریبا 650 افغانۍ د کریا ده. نو پخوا چې وا الته لار یا ترانسپورتي مشکل او لار مشکل او لار خراب او تیل جګو، اوس خو تیل مردانه شوې دي، لار مروغ شوې ده، امنیتي مشکل هم نشته په لار کې. نو موږ جدي خلای ترانسپورت یا څنګه دغه چې دا کومه هغه چې د مشکل دا باید وڅېړي. نو د حکومت نوم هله ده چې دې کې باید جدي اقدام وکړي.
د دنین خان په نوم د خوست د نادر شاکوټ پولیسوالۍ د زنخیلو د کری اوسیدونکو کې چې د کابل لاین ټکسي چلوونکو په خپلو خبرو کې د کرایو د نه ټیټېدلو عمل دا بولي چې حکومت د خوست کابل د ترانسپورتي نظام په تنظیمولو کې پوره هڅه نه ده کړې. دی وایي ټکسیو ته په دوه اونیو کې یو ځل د سپرلۍ د بېولو نوبت نه ورځي، خو شخصي ګاډی په ښار کې هره ورځ ډکېږي او کابل ته سپرلۍ لیږدوي.
ولا خلک د کریې نه ډېر سوال شکایت کوي چې کریې جوړېږي، خو داسې خبره ده چې دلته شخصي موټر د ټول اډه دغه چلوي. موږ ولا سپیکېږي چې دی وا پرام دریش په کابل کې کومه ورس په مدل دا وتلی دا شرش په او دا شرش په کومه تاسو درګه کې پتی زت شو
د ځمکني ترانسپورت ادارې یو تن مدیر بازمیر وای چې دوی په خپل برخه کې اقدامات کړي، خو امنیتي ادارو ورسره د نرخونو په تطبیق کې مرسته نه ده کړې. دوی وای چې تر کابل د ټکسي کرایې 450 افغانۍ ټاکل شوی او په دې اړه ترانسپورتي اتحادیو د اډو منشانو او حتی امنیتي ادارو ته خبر ورکړي، خو دا لارښوونه نه ده عملي شوی. دا ستونزه مو کله چې د ولایتي چارواکو سره شریکه کړه. د ولایت ویان مبارز محمد زدران وویل چې
د همدغه شکایتونو او ستونزو په رڼا کې موږ تقریبا څو میاشتې وړاندې په خوست کې د ترانسپورت ریاست ته دنده سپارلې وه چې دوی مجبور او مکلف دي چې دغه کرایو په ټیټوالي کې عاجل اقدام وکړي. نو زموږ غوښتنه او جدي اقدام به دا وي چې د اړوند ریاست سره او د امنیتي ځواکونو سره په مشترک ډول سره هغه لایحه په دغه ولایت کې تطبیق کړو.
د یادونې وړ ده خوست د افغانستان په سویل ختیځ زون کې پروت ولایت دی چې د پلازما مینه کابل څخه 240 کیلومتر واټن لري. کڅه هم په 1400 کلونو کې د افغانستان ټول ولایتونو ته غزیدلي نږدې ټول سړکونه پاخه شوي، خو خوست یوازینی سړک دی چې لاله سکلونو پر لپسې کار وروسته هم د بیلابیل لاملونو پر اساس پوره نه دی پخ شوی. په کارونو کې په کراتو ځن راغلی او د کریډ کولو کارونه اوس هم روان دي.
ډیپلوماټانو اعلان وکړ چې ایران او د نړۍ شپږ قدرتونه بل اخره یو اټومي توافق ته ورسیدل. راپورونه وایي د دې توافق پر اساس ایران د څو کلونو لپاره خپل اټومي فعالیتونه محدودوي. د غرض ویل کیږي چې پر ایران بل لګیدل اقتصادي بندیزونه هم لري شي. فریبا ظاهر او نور جزئیات.
په ویانا کې اتلس ورځې کړکیچن بحثونه او پایله یو تاریخي توافق. لویدیځو او ایراني ډیپلوماټانو نن ومنله چې د اټومي پروګرام په اړه په خپلو کې یو تاریخي توافق ته ورسېدل. دا هغه توافق دی چې لمخې به ایران خپل اټومي فعالیتونه محدودوي او په بدل کې به د لویدیځ له لوري پر دغه هیواد لګیدل اقتصادي بندیزونه لري کېږي. یو ایراني ډیپلوماټ چې نوم یې نه دی ښودلی د رویټرز خبري اژانس ته ویلي چې ټولو ستونزمنو کارونو بالاخره نتیجه ورکړه او موږ یو توافق ته ورسېدو. اسوسییټډ پریس خبري اژانس هم د یو لوړپوړي ډیپلوماټ له قوله لیکي چې وروسته لاغه چې اټومي مرکچیانو د اختلافاتو لپاره حل لار ومندل توافق هم وسو. هغه زیاتوي دا توافق د ایران او واشنگتن ترمنځ دی او لمخیه د ملګرو ملتونو څارون کې کولای سي د ایران پوځي مرکزونه تفتیش کړي. لوی دې هیوادونه لدی ویر لري چې له دغو مرکزونو څخه د اټومي وسلې د جوړولو په برخه کې استفاده وسی. رویترز خبری آژانس دغه راز د ډیپلوماټانو له قبل وایي چې د دغه توافق پر اساس هغه بندیزونه چې د ایران پر بالستیک توغندیو لګیدلې دي د اتو کلونو لپاره پر خپل ځای دي. دغه راز دا هم ویل سوي چې پر ایران د ملګرو ملتونو تسلیحاتي بندیز به هم تر 15 کلونو پورې پر خپل ځای پاتوي. ایران وړاندې په سمدستي ډول د دغو بندیزونو د لرې کېدو غوښتنه درلوده، خو امریکا او نورو لویدیځو هیوادونو غوښتل دغه بندیزونه د اوږدې مودې لپاره پاته سي، او له همدې کبله د ایران او د نړۍ د شپږو سترو قدرتونو ترمنځ اختلافات رامنځته سوي وو. په دې توافق کې راغلی چې د موافقتنامې له موادو څخه د سرغړونې په صورت کې به په 15 ورځو کې بیرته پر ایران اقتصادي بندیزونه وضع سي. د امریکا کانګرس به 16 ورځې وخت ولري چې دغه موافقتنامه وارزوي، او د امریکا ولسمشر باراک اوباما هم باید د کانګرس پریکړې ته انتظار وباسي.
په راپور کې مو واورېدل چې ایران او د نړۍ شپږو پیاوړو هیوادونو موافقه وکړه، او د دې موافقې له مخې یو شمېر جزئیات فریبا ظاهر له تاسو سره شریک کړل. اوس هم ازادي واورېدونکو اونیس پروګرام په دې پروګرام کې ستاسو په شخص شوي پیغامونه راغونډ شوي.
ازادي او اورېدونکو جوړونکي فریبا ظاهر
د ازادي اوریدونکو د خبرونې مینوالو السلام علیکم. په دې ونه کې بیا هم ځینو اوریدونکو په خپلو سیمو کې د بیلابیلو مسایلو په اړه شکایتونه راستولې دي چې د خبرونې د وخت په پام کې نیولو سره ځینې تر اورو. یو شمیر دوستانو د انسانانو او د غیر قانوني وسلو د قاچاق په اړه شکایتونه کړي دي. څوک له بیکاری ستړي سوي دي، لکن د هر څخه یو شمیر اوریدونکو ته برېښنا د نشټوالي څخه شکایت لري، او دغه راز د هلمند نه امنۍ په اړه هم ستاسو پیغامونه رسیدلي دي. خو لومړی د هغو دوستانو څرګندونې اورو چې له وسلوالو طالبانو سره یې د افغان حکومت د سولې مذاکراتو په اړه کړي دي. د تاسو او د هم ستاسو پیغامونه.
زه د روزګان ولایت د جراوت ولسوالۍ څخه حمیدګل خبره کوم. دا چې د سودي شورا معنا د سودي خبرې روانې دي، یا په اسلام آباد کې، یا د چین په اورنج په ښار کې، یا په قطر کې، دا څنګه غونډې دي چې روانې دي چې په یوه دولت کې نه کېږي، په هر دولت کې دا غونډې کېږي، او هلته جنګ ته طالبان دوام ورکوي، ځکه چې وربند ونه سي دا څنګه به سوله وشي په افغانستان کې؟ خلک په سر کې 50% جنګ روان دی په افغانستان کې، وربان وسی نو دا سوله به وسی، او وربان نه سوله امکان نه لري. وسلام.
هلو، السلام علیکم. زه عبدالصمد تلولیا څخه خبرې کوم. زم کتا جاتل باندې سوله د افغان حکومت سره کوي. افغان حکومت باید دا یو شرط وکړي چې څو کوم مخالفین چې اوس د افغانستان د ځواکونو سره په جګړه بوخت، هغه باید د افغانانو ولیک تر واوري د دایشو دغه نور ډلو ته ټول پرځت وجنګیږي، ځکه چې دغه ډلو ته په یوم د دې د لاسه رامنځته شوي دي. نو باید دا شرط افغان حکومت طالبانو کښېږدي چې طالبان چار څونډه خلک موږ سره افغانانو عسکرو سره په جنګړه بوخت شي، هغه باید د افغانستان سره د حکومت سره ودرېږي، او د نورو ډلو ته ټول پرځت جهاد اعلان کړي، او کومک او مرسته د افغانستان سره وکړي.
السلام علیکم. زه د دې خبرې کوم له مخالفینو وروره څخه غواړم چې نور افغانستان کې جګړې بس کړي. افغانان ډېر کړي دي، دا ډېر خارجي افغانان کړي دي. نور الله دې د دې جګړې د افغانستان نور د جګړې بس کړي، وخت هم نه نیسو.
بلې، السلام علیکم. زه درېمو ته خوست ولایت نه مودې اشرف غنی عبدالله خان دا غوښتنه ده چې په خوست کې د رایا سودا کوم شوی دي سودا نشته. عبد الله اشوانی څخه دا غوښتنه کوم چې د خوست کاروبار ته متوجه شي. په خوست کې کاروبار څه روان کی؟ د رایا خلک غلو ته مخه کړه، غلې کوي. د رایا خلک طالبان څخه تنخیا اخلي. د رایا خلک چې افغانستان حکومت لاړ، حکومت وکړي، خدا سي ده د افغانستان امنیت پټانه څه صحیح شي، خپل افغانستان ته به تل نه څه ګټه ورسوي. موږ اشروانی عبدالله څخه دا غوښتنه ده چې په خوست ولایت کې کاروبار نشته، د کاروبار ته ډېره ډېره غوښتنه وکړي. اوس هم متوجه شو.
ازادي ټول کارتون چې زما د نن سلامونه ورسې چې بس سلام ما پیغام دغه د مشر اشرف خان څخه چې دغه د میوند ولسوالۍ د سر بغل طالبان چې دي هغه اشور ته تسلیم دي صرف مشکلات کې چې لارې را باندې بنې کړې دي نه موټر راتلی چې نه پرېږدي نه خوراک راتلی چې یوه ګونې غنمو چې دي هلته په 2 سوه مان دي په 2 سوه پوره دغه چې نه په 2 سوه روپۍ دي موږ داسې د خواهش کوو چې دغه چې تجربه دغه مجال شروع کړي چاچي دي بنجره ولې دغه کار دي وکړي موږ ډېر ځینې په تنګ دي او ځینې په ازادي نو دغه موږ دغه یله دغه کوشش کوو چې دغه نور پروګرام دي واوري دغه پیغام یې سره ورسوي. وسلام په احترام.
الو السلام علیکم. زبی ولای ننګرهار ولایت مې تماس نیولای دا موږ وروره جان دایس ته وراو طالبانو ته وراو ار څوک راته موږ وراو بیا کار یو بیا کارګا سالو جو بیا ګا ډوډۍ نه لرو دا طالبان 15000 روپۍ دې میاشتې ورکوي دایس 10000 ورکوي ته نو ورکوي ورکولې خو ته ما سپورته کړې عمو غریبان در سپی اته کوم پرواه نه ته مالای پلوچ خو به موي او کرایې قیامت سه دې تل وریا سو دې وریا سو کرایې قیامت دې ورور جان ولې سر نه پوته کوي ته له خونه په خصو کرایې هغه کرایې د لیک خو بلیا دې خدای دې موږ را ګور وره سو ویلې چې مو وسلام
عبد الوهاب هلمند له دین فکرالو سره ته مړې ته نیولې ده دا سوشل کمپنی څخه موږ دا غوښتنه لږه د مسکره ولسوالۍ کې انټرنیټ کار نه کوي نو موږ غواړو چې دا باید دی فعال شي. وسلام. ما پیغام دا دی زه د هلمند ولایت د مرجع ولسوالۍ د تاریخ او د کلي خبره کوم چې موږ اوبه ډېرې ترخې دي زما دا دی ولوړو مقامو ته ورسېږي چې موږ ته ګرمې ده مسیح او بس. السلام علیکم. السلام علیکم. زه سودلا دروازګان ولایت د شهید اساس ولسوالۍ څخه څه څه خبرې کوم ما هیله دا دي چې موږ نه غوړي نه پنځه نه برا هیڅ شی موږ ته نه ملایويږي موږ لارې باندې دي موږ مټران باندې موږ د حکومت څخه دا هیله کوو چې موږ ته لارې د خلاص کې موږ ته وړ راوي موږ ته پنځه کاوي موږ کښنیا وځي ته دې موږ دا د حکومت څخه دا هیله کوو کاشر افغاني ک اړوي چې موږ نه راووري موږ ډیر وځي موږ ډیر خوران مسلمان خلک ته پر موږ رحم وکیا موږ دا غیله ده. السلام علیکم.
د ننګرهار ولایت خوګانی دولت فالی د منطقې زه الماس جوهر خبرې کوم. ای سارک خنیولې شیرزاد خوګانی پچیر اعظم د بلا چین چپریار اسی په نامه مکتبونه موجود دي شاګردان شته اول سم کې شامل شي د دولت سم نه پاریخ شي ولې په کور کې ورته کتاب او نتایج دواړه جوړیږي. شاگردان سویا نه لري تعلیمی کتابونه نه لري درسي کتابونه نه لري تعلیمي قران نه وي بس دوی ورته پورا کوي او په دغه مکتبونو کې په واجب دی چې د افغانستان د راتلونکي لپاره ګټه وکړي ورته تاوان سمانه دي ځکه په دغه مکتبونو کې ډیمانډ اچولو او نور تخریب کار درسونه ورکول کېږي طالبان دغه د معلم نه 1500 افغانۍ هر میاشت کې طالبان اخلي په دې ځینې کې معلمان زیات طالبان سره جنگ کې مستقیمه برخه اخلي زیات معلمان قاضیان او مفتیان دي طالبان چې څوک ونسي یوې جزاګانې ورکوي دی وژلو پیسې دی پرې کوي دی سرغوتولو پیسې دی پرې کوي زیات معلمان داسې موجود دي چې د پوهنې وزارت په دې برخه کې باید راور وکړي چې مربوطه ولایتونو د معرف لخوا تفتیش کړي هم نشي او بل خبره داسې ده چې په دغه اکثر ولایتونو کې د حزب اسلامي غړي رئیسان دي دوی ډیر ضعیفه بې سواده ملا په نامه باندې سړی وي ولو که دا تعلیم لري او کنه لري د معلم صفات مقرره وي او زیات دولسم په اسانۍ د 40000 افغانۍ په مقابل کې مقرره دي که سوانی په وزارت یا ریاستونو کې وکتل شي دغه خلک یو هم د فراغت او مسلکي ښوونکي هم معلم نه دي دا ډول زده کړې ښوونکي ته راتلونکي وخت کې د معلم لپاره د شاګرد لپاره د خلکو لپاره په درد نه خوښي او اوس هیڅ په هیڅ پیدا خبره په دروازه یې نه کوي دا ډول شاګردان شته چې هم په اردو کې معاش اخلي او هم شاګرد دي دا ډول کسان معرف کې شته دي چې دوه ځینې کې معاشونه اخلي او هم معسل دي د اساسي قانون پر مطابق د مامورین د قانون له مخې دا نقصات په ټول هیواد کې بعد ټول وخت کې بند ده چې سړی په دوه ځینو کې کار وکړي او دوه شی ځینو کې معاشونه واخلي دا د حکومت لپاره ضرر رسوي د ښوونې او روزنې وزارت یا د معرف وزارت د پوهنې وزارت باید په دې برخه کې پورا تصمیم ونیسي او په دغه څو کلونو کې د تعلیم و تربیې سیستم کاملا ویجاړ، ناولی، چټل او هر ډول آفات او بلایو کې موجودې دي، باید د غور لاندې ونیسي. په درنه
السلام علیکم، ما اړیکه نیولې د هلمند ولایت څخه. زه مسلمان کی دغه څنګه ول سو چې د عمومي سړک تر څوړې چې کوم تر په کړه څوړې دا سړک مو سره لای شه، او موږ د څنګه هم لرو په هلمن کې چې موږ ته یو سم زمينه ده مسایل چې دولت ته پاتې سر موږ ځوانان ټول د کار دی په نشو اخته دي، او د ولسم چې پاره وسوي دولت کار یې فارغ شه لغم په نشو اخته دي، نو حکومت پاتې نه ده مسایل سره مسایل سره نو موږ د حکومت دا هله روښه موږ ځوانان ته او زموږ خلکو ته یو غټه زمينه ورته مسایل رسي چې دغه سلیم ورته خلک ټول په درسونه او دولت په کارو باندې بوخت دی. وسلام، السلام علیکم. زه نجیب الله د هلمند ولایت د سنګین ولسوالۍ څخه دا پیغام درته پرېږدم. زما د لوړ پور چارواکو څخه دا هیله ده چې د هلمند ولایت د سنګین ولسوالۍ ته ډېره پاملرنه وکړي، ځکه چې د زموږ په دې ولسوالۍ کې زموږ زده کړې ډېرې په ټپه سره بندې دي، او زموږ موږ نشو کولای چې د په دې ولسوالۍ کې زده کړو ته دوام ورکړو، زده کړې تعقیب کړو. زما د لوړ پور چارواکو څخه دا هیله ده چې زموږ ولسوالۍ ته ډېره پاملرنه وکړي. وسلام، به احترام.
السلام علیکم، زه د هلمند ولایت د ناوې د ولسوالۍ د څو خبره کوم. زما دغه د دولت د رهبرانو یعنې د قدرت مشرانو څخه دغه درخواست چې نور د خپل ماګانځ اختلاف پرېږدي، په لحاظ د خدای په وړاندې کې څو څو ځوانان سربازان شهیدان چې دا خاص دوی د قدرت انسټیټیوشن باندې شروع کړې، دولتداري نه ده شروع کړې، پر یوه وزیر باندې دوی چنیری، پر یوه والي د دوی چنیری، نور د په لحاظ د خدای د دې څخه مطعم کلاس کې. وسلام، به احترام.
السلام علیکم، زین رحمان نوری د کندهار ولایت دلدن ولسوالۍ سستا سره په تماس کې. دلته دا اشورې د کېږي چې دلته د انسانانو غلاوې شروع شوي دي، حکومت سمې دا هیله ده چې په دې باندې هڅه پیل کړي. بله، السلام علیکم، زه حزب الله قموش د هلمند ولایت د ګرمسیل ولسوالۍ نه تاسو ته دا پیغام پرېږدم. د ګرمسیل ولسوالۍ د بګاتې چې په لاپه کلي کې ناکلین د ظاهر شاه د وخت ناکلین کې پراته دي، خو هلته د دغه وطن خانان دي ټول لوړپوړي چارواکي دي، بس غیر قانوني سلاوي ورڅخه دي ګرځي. هلته د ناکلین په عذابوي، ناکلینو سره ظلم کېږي. هلته په هغه ولسوالۍ کې د لوړپوړو چارواکو څخه ښه مهیله ده د جاجر د ولسوالۍ د ولسوال څخه، قومندان صاحب څخه او د سرحدي ځواکونو څخه مهیله ده چې د ناکلینو ناره واوري او هغوی ته شغ نه کوي. دلته د طالبانو په وخت کې دا خلک یاري طالبانو، خو اوس بیا چارواکي دي، په چارواکو کې لوی واک لري. موږ د دغه ته ډېر په عذاب یو. د لوړ پوړو چارواکو څخه مهیله ده چې زموږ او ناکلیون ته ډېره توجه وکړي. وسلام.
بلې، السلام علیکم، زه تورګل کوچی خبرې کوم د میدان ولایت د امداد ولسوالۍ لنډۍ دښتنه. د اشرف غني صاحب خصوصا پاکستان چار وزیر څخه دغه خواهش لرو چې یو ځل بیا زموږ پر رسیدو د کوچیان غواړي چې مالونه د پاکستان ګرمو سیمو ته واړي. نشي کولای چې د افغانستان په ګرمو سیمو کې یخو سیمو کې بل چې مالونه خوندي وساتي، نو نه بې دښته نه داسې په غره کې واخیسته. نو موږ د لوړ پوړو چارواکو نه خواهش لرو چې خامخا د څلورو میاشتو زمینه موږ ته پاکستان کې برابره شي. که برابره نه شي، یو خو به کوچیان د مالداري نه لاس نه سر شي، بل به د افغانستان مالي تجارت د نړیوالو دولتو سره په ټپه ودرېږي. وسلام.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته، زما نوم دادګل دی، زمت خان کله چې زه د ازادي راډیو د دا پیغام پرېږدم. دا زما پیغام چې دی خامخا جل دی نشروي. زما د کندهار د واجې څخه دا غوښتنه ده په کلکه توګه چې ژر در ژره چې دا برق جوړ کړي، وروره دا ګرد خلک په ازاد د خدای او د قرآن وګړو او د خلک په دروازه کې د تنې د لاسه مړه سو. دا مه کوه خپل کولر ته ناست یې، کنډیشن د بند راځي د مسکینانو په حال ته څه خبره. وسلام، دا زما پیغام دی.
السلام علیکم، زه شم احمد د زابل ولایت نه خبر کوم. د شمول دوه ولسوالۍ نه دلته ګرګ اوسېدونکی یم. ورور، موږ په خپله له اوبو سره ډېر مشکلات لرو، باید چې زموږ ستاسې غم د حکومت وخورو.
السلام علیکم زای کنداری د کندار خبرې کوم ما پیغام د دې د کندهار د اختر در رسیدو د پاره د کندهار شمسی اندارې چې د سړکاو یې شي د نورو مقامات خدا ویله او خواهش کوم چې د ټول اختر د رسیدو سره ټول فعال او جوړ شي ټول ورلګو ته سلام علیکم
خبریز نام قدرت الله دی د کاریز زیلمن ولایت می خبرې کوم زما دا پیغام دی اشرف غنی سوچ دا غا کاریز سم د چا کې بوت بند کړی دی دا غنی علاقې دا کاریز مشران د بند کړی د سفاران باندې بند کړی دی او یو خپل راوړي ما دا اشرف غنی سوچ پیغام دی چې دا بوت علاقې وسلام د خدای په امان
السلام علیکم زوام چې د افغانستان په جیلونو کې داسې بندیان شته چې لاس کاله کې خپل خپلوان ته پته نه لګي تاسو نه مهرباني ده چې دغه بندیانو لیستونه راواخلئ او د ازادۍ راډیو نه خپل خپلوان ته معلومات ورکړي نو دا به ستاسو ډېره مهرباني وي د افغانستان ټول ولسي خلکو او ورکشو ایزان سره السلام علیکم زه جاوید چنواره تاسو خپرونه وړاندې کوم
السلام علیکم زه محمد رحمان د خوست ولایت نه یم زه یو انډیکار لرم کله چې زموږ ملي امنیتي ځواکونه طالبانو لخوا ایسارونه ول شي نو دوی په بېرحمانه ډول وژني او کله چې طالبان ونیول شي زموږ حکومت یې په رڼا ورځ خوشي کوي نو زه دا وایم چې په جګړه کې طالبان رول د حکومتي سرتیرو نه زیات دی ځکه دوی ډلهییز او ځانمرګي بریدونه کوي د حکومت مشرانو نه مې دا د ټکنا توجه واړو و سلام محمد رحمان زادران د خوست ولایت نه
بلې السلام علیکم زه د هغه خلکو د روزګان ولایت کې زول سوالي خبر کوم د هغه خلکو د خبرو په تایید باندې چې د خلکو کورونه حکومت چیر کړی دي موټر ګاټان نه بیولې دي د خلکو څخه ناکه راک بلکې خلک یې زیر کړی دي بد کار کې ټکان کړی دي دا خلکو په شکایتونو ټول پر ځای دي خلک یې وهلي دي او دا خبره هم کړې ده چې موږ ډېر سوختیا شرمناک مړي کوو باید چې د تیرې د امنیه قمندانۍ زموږ غم وخوري وسلام په احترام
السلام علیکم زه د هلمند له خلدو ولسوالۍ څخه قاري صاحب الاسلام سره په تماس یم له هلمند له خلدو ولسوالۍ چې د ډېره زوردلې ولسوالۍ ده دا چې د ډېره زوردلې ولسوالۍ ده که په افغانستان کې هر څو ولسوالۍ د زوردلې ولسوالۍ هغه کال دوه و درې کېږي یو نو فعالې چې جار له خاله کې چې نو کمال جنگ روان دي برتانی وی په ځان افلی هم دا نو فعالې نه آرام کړي ته امریکایي سرتیر راغلي هغه هم دا نو فعالې نه آرام کړي ته افغان سرتیر راغلي هم دا نو فعالې نه آرام کړي ته افغان حکومت هم دا هله دا نو فعالې دي پاتې چې څو نور په کار عمل استوري طالبان چې هیڅ توان نه رسول دا نو فعالې په څو اقتصادي سیاست سره طالبان فلاح دي دا څو اقتصاد د افغان حکومت فلاح دي ته طالبان مو غواړي دا غسر په مرمۍ لاندې راوړي هم راوستلای شي نو دا صرف خو نه څومره دا ول فجر الله چې ډیر دا ډیر زور دی د ول سالي دا ډیر شهیدان په شتي دي ډیر نه دي ډیر شهیدان په شتي دي د خلک تر مینو لاندې شي په سایه کې د څنګهان په شي زړه ول دا غسر زړه ول ال کړي دي دا ول سالي دی نه چې یا ډیر څه سم ده نه دي پاتې کې وسلام
السلام علیکم زانه تل علیه من ولایت دا واشه د ولسوالۍ زړه سره پټه زړه نه وزه جام راغلی دا نظر کې نه ځار نه کېږي دا واشه د ولسوالۍ سیمه سایت سره څنګه وري ورور دا وستاله زموږ په خبره شنه په خیر په یو کور کې تر پلار او تر مور او تر عیال نه وړي ټول په پرابات کې بسرای کې مو سرګر دی او مخه خلاص دا څنګه حکومت ورور کې جنې وایي چې اسلام عملیات سره واسي جنې ګیره کوي خو هغه دا څنګه ژوند نه دا څنګه حکومت چې وافر جلت باندې سا حکومت ته یو د سبا بازار کې زه یو کیلومتر اخوا ته پر ځان امنیت نه لري دلته بالا خو چې کار د ترواسه تیر چې نه سکه یا ویل لا کا یا فسراس ګره کدا صالح په ما باندې کې نګر نه مرچان خوران ته باو اصل ساتي با منظم رئیس جمهور دا تا دا پیغام نه تاسو ته په دې کې نه تاسو یا تاسو را ساتئ کچیر تاورو یا سا کریم مړی مرکزه خلا سا یو څومو کړای تر هغه چې هغه مسلمانان حال ته وګوي دا څنګه ژوند دی دا زما پیغام باید تاسو نه شرقي وسلام
وعلیکم سلام محترم اوروره استاسو پیغام مو دته خبر کړ خدای دې وکړي چې مسولینو هم اوریدلې وي او د نامنې یوستنځي ک په هلمند کې دی ک په کندهار یا کابل مزار بامیان یا د افغانستان په هر ولایت او په هر کلی کې چې وي ژر تر ژره حواري سي دغه سي د نورو ستنزو د حواري په هيله د خبرونه پای ته رسوم د نورو ټلیفوني اړیکو په هيله مو يم تر بیا مو پر خدای سپارم الله مو ملسه
د ټلیفوني پیغامونو د سپټولو لپاره دغه ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ راووهي په افغانستان کې د پیغام سپټونکو ماشين شمیره ده 0 و 3 4 1 شپېته او یو نړیواله شمیره 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5
God's sake, yeah.